دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن چهارشنبه ده د دیارلسو اتنوي کال د لړم د میاشتې نه ویشتمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې شلمه کیږي لومړی پام کړئ د خبرونو لنډیز ته
وسله والو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده ووژه افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو بریدونه په شا تمبولي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو عام افغانان د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو په تبادله خوشی شي
دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډیر یو ښه پلان او ډیر یو ښه چانس و چې تر سره پوره شي
د خوست د عامې روغتیا ریاست ویلي په دغه ولایت کې تر 30,000 ډیر ماشومان د ګزند ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي دي
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې د پولیو د واکسین دپاره لاره هواره کړي
د دې او نورو مطالبو تر څنګ ټاکل شوې ده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزا د تحقیقاتو په دوام تر ټولو جګپړی چارواکي په علني ډول شهادت ورکړي اوس به د دې سات خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په موټر سایکل دو سپرو کسانو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په ډزو وژله او تښتیدلی دي د وزارت وایان نصرت رحیمی وایي چې مجده د چهارشنبه په ماښام د لمانځه لپاره جومات ته روانو چې د روسیې سفارت ته نږدې پرې برید شوی او وژل شوی ده رحیمی په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلی دي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي تر دې دمه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی وحید مجده د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو وزارت مامور و د نظریات طالبانو ته نږدې بلل کیږي
طالبانو ویلي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو او دریو طالباندیانو تبادله له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو پورې هیڅ تړاو نه لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دغه تبادله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په شرط ترسره شوې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان د ناجیه انوري وی حکومت به د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې د سولې په اړه خپل حسنیت ښودلی دی
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولی دي طالبانو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په ارباب خیل سیمه کې پر څو امنیتي او دفاعي پوستو بریدونه کړي دي د دفاع وزارت وایان روحل احمدزی امریکا غږ ته وویل
طالب ترهګرو تیره شپه د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ارباب خیل په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو له څو استقامتونو برید کړی و چې د ملي اردو د ځواکونو له جدي مقاومت او همداراز هوایی بریدونو سره مخ شول او دغه برید د دوی دفع شو
طالبانو ادعا کړې چې د امام صاحب په برید کې د ملي اردو 15 عسکر وژلې دي د کندز د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني اوس په ولسوالۍ کې وضعیت نورمال بولي
په افغانستان کې د یوې پوځي هلیکوپټرې د لوېدو پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو په یوې اعلامیې کې پیښه تایید کړې ده اعلامیه زیاتوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه هلیکوپټره د دښمن په برید کې نه ده غورځېدلې اعلامیه کې د هلیکوپټرې د غورځېدو ځای نه دی څرګند شوی وسلهوالو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې دغه هلیکوپټره د دوی وسلهوالو تیره شپه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په پنګرام سیمه کې راغورځولې ده
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان د تشدد څخه په ویره کې ژوند کوي د دغه ادارې په یوې تازه سروې کې راغلي چې نجونې د هلکانو په پرتله د خوندیتوب کم احساس لري په دغه نظر پوښتنه کې د څلورو ولایتونو نه 600 میندو او پلرونو برخه اخیستې ده 83% میندو او پلرونو ویلي چې د هغوی ماشومانو ته د ویرې او خفګان احساس پیدا شوی ده 80% میندو او پلرونو ویلي چې د جګړو او تشدد له وجې د هغوی ماشومان د خطر احساس کوي
د ترهګرۍ سره د نړیوال مبارزې په اړوند د ګلوبل تروریزم انډکس یا د ترهګرۍ نړیوال څانګې د 2013 کال په اړه تازه موندنې خبرې کړې دي. دغه څانګې لیکلي سره لدې چې ځینې هیوادونه د سخت دریځو د شخړو له امله اغېزمن شوي، بیا هم په 2013 کال کې د ترهګرۍ په وجه د مړینو کچه 15.2% کمه شوې ده. په 2013 کال کې په ترهګرۍ کې د وژل شوو شمیرو په اړه لیکل شوي چې په افغانستان کې طالبان چې د داعش ډلې په پرتلې په وژونکي ډلې بدله شوې، تیر کال یې 1.433 حملې کړې چې 1.390 کسان پکې وژل شوي دي. د دې تحقیق له مخې عراق تیر کال تر نورو ناامنو هیوادونو کمه مرګ ژوبله لرله.
اوس هم څونه لنډ نړیوال خبرونه. د سوریه دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې د غیواد دفاعي پوځیانو د دمشق ته څیرمه د اسرایلو د راکټي حمله مخه نیولې ده. خبر کې راغلی چې اکثر راکټونو مخه لدې چې هدف وولي په هوا کې لمنځوړل شوې دي. د راپورونو له مخې د اسرایلو په راکټ کې د ساسا په خارګوټي کې 2 کس وژل شوې دي. اسرایلو ویلي چې په سوریه کې د ایران لزګونو مرکزونه په بمونو وشتي دي.
د امریکا د ولسمشر د مخزه د تحقیقات په دوام په پام کې ده چې په اروپای ټولنه کې د امریکا استازي ګوردن سالن نن د استازو د مجلس د یوې کمیټې په اړنۍ غونډه کې شایدي ورکړي. نور حال پر رپورت کې وایي.
د چهارشنبه ورځ د جمهور رئیس ترامپ د استیزا په تحقیقاتو کې یو مهمه ورځ ده. ټاکل شوې ده د جمهور رئیس ترامپ په احتمالي غیر عادي ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم کس ګوردن سالن په اړنۍ ډول شهادت ورکړي.
ګوردن سانلند وویل د دې لپاره چې د سپینې ماڼۍ ملاقات تنظیم شي، اوکراین باید په بدل کې یو څه وکړي چې هغه تحقیقات دي او ځانګړي تحقیقات.
بند د هغو څلورو کسانو په ډله کې و چې د سه شنبې په ورځ شهادت ورکړ او د جمهور رئیس ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د جولای د 15مې د ټلیفوني اړیکې په ګډون د ادعا شویو غیر عادي ډیپلوماټیکو چینلونو په اړه خبرې وکړې.
د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو د اعلان په هدف پر یو بهرني مشر د فشار پر راوستلو سره جمهور رئیس ټرمپ خپل شخصي او سیاسي ګټې د ملت تر ګټو اوچته ګڼلې دي.
د جمهور رئیس د مرستيال مایک پنس همکارانو وینمن او جنیفر ویلیامز د کانګرس غړو ته وویل دوی د ترامپ اقداماتو اندېښمن وو.
درنو اوریدونکو، د امریکا په کانګرس کې همدا اوس د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډه روانه ده.
خبرونو ته دوام ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې ترکیه په سوریه کې د تازه پوځي عملیاتو پلان نه لري. لاوروف په مسکو کې لخپل بهرینی سیال خالد بن احمد آل خلیفه سره په یوې خبري غونډه کې ویلي چې انقره مسکو ته پوره ډاډ ورکړه ده. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولا د دوشنبه په ورځ د غیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبر ورکړه چې ترکیه به د سوریې په شمال ختیځ کې تازه پوځي عملیات وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې له شمال څخه د ترکی پوځیانو د وټلو بهیر تقریبا بشپړ شوی دی.
روغتیایي مامورینو نن د هانګ کانګ له پولیټکنیک پانتون نه ټپي شوي معترضین وویستل. دوی په تیرو دوه ورځو کې له پولیسو سره د خوډب له امله ټپیان شوي وو. پولیسو پانتون محاصره کړی وو او معترضینو هغوی د پانتون انګړ ته د ننوتلو اجازه ورته نه ورکوله. معترضینو ویلي چې امکانات مخ په خلاصېدو دي او ځینو کسانو وارد مخه ځانونه چارواکو ته سپارلې دي، خو اوس هم سل کسه دننه په پانتون کې ایسار دي. پولیس وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1100 کسان نیولې دي.
د خبرونو پای
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه راپورونه. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کېدو سپینې ماڼۍ خوشی شو دلې ده. د سپینمانی اعلامیه وایي چې خوشیسی به کسان اوس په افغانستان کې تر درملنې لاندې دي. د بندیانو د تبادلې په حق له د نړیوالو خبرګونونو او تازه جزئیاتو حال د وحید فیض څخه واوري.
سپینمانی د دې دواړو استادانو خوشی کېدو هرکلی کړی دی. سپینمانی په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون دواړه استادان امریکایي کیوین کینګ او اسرائیلي تیموتی ویکس اوس مهال تر درملنې لاندې دي. سپین ماڼۍ د دې دواړو سدانو په خوشی کېدو د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې د سول لپاره کار کوي ترڅو ترهګر ونشي کړه هیڅ کړه د افغانستان نه په امریکا او متحدین برید وکړي. د استرالیا حکومت هم دغه دوړ استادانو پر خوشکېدو خوخي خودل ده او د بهرنی چارو وزیر میری سپند دغه استادانو په خوشکولو کې د افغانستان او امریکا د ولسمشانو او ټولو داخلي کسانو هڅې ستایلې دي.
زه ډېره خوشاله یم چې استرالیایي ټیم دی ویکس او د هغه همکار کیوین کینګ په افغانستان کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد شو. پروفیسر ویکس درې کاله په بند کې و چې دا هغه او کورنۍ ته یې ډېر اوږد وخت.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د هغه هیواد صدراعظم به نن چهارشنبه له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او د دواړو استادانو د خوشکېدو په برخه کې به د هغه د هڅو مننه وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي د انس حقانی په ګډون د دوو طالب بندیان خوشی کول حکومت لپاره اسانه پریکړه وه، ځکه په وینا یې سوله اسانه نه ده، سخته پروسه ده چې صبر او ارادې ته اړتیا لري. میرمن راز د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون د یوې نوې ډلې د جوړېدو خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د ډلې جوړولو هدف په افغانستان کې د 13 کلنو لاسته راوړنو ساتنه او ورنه دفاع ده چې د ښځو د حقونو په تیره د سولې پروسې په جریان کې لاسته راغلي دي.
د دې ګروپ بل غړی په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي کیرین پیرس وویل افغانستان د بشري حقونو ډېرې نړیوالې ژمنې عملي کړي دي.
افغانستان د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې ډېرې ژمنې عملي کړي او زما په نظر موږ باید د هر ډول حکومت که په هغې کې طالبان وي که نه وي، حتی د طالبانو غړي په کې وي که نه وي، هر حکومت چې وي باید هغو نړیوالو ژمنو ته متعهد اوسي کوم چې عملي کړي دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدو پرته بله هېڅ ډول معامله نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
وروسته له هغه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي خوشې سول، افغان دولت او طالبان د بندیانو د دغې تبادلې په اړه متفاوت نظرونه لري، خو افغان سیاستوال په دې نظر دي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشې کېدل به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ هم د استادانو د خوشې کېدلو هرکلی کړی او وایي چې د سولې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو د ازادۍ د شرایطو په اړه افغان دولت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان دولت ویلی وه چې د طالبانو غړي د مخامخ مذاکراتو د پیل او د دغې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو په شرط خوشې کوي.
د طالبانو د زندانیانو خوشې کېدل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري د قوت له موضع څخه د حسن نیت د ښودلو د مخامخ مذاکراتو لپاره اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې د تقویت لپاره یو مهم اقدام دی، ترڅو په افغانستان کې اوسنۍ روانې جګړې ته د حل لاره پیدا شي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو درې بندیان له افغان دولت سره د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره خوشې سوي. خو د افغانستان د سولې په خبرو کې دغه فعال سیاستوال وایي چې د بندیانو خوشې کېدا به د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیل مثبت اغېز ولري.
د عمل ښه عمل سوی دی او د سولې دپاره به ده انشاءالله چې د بیا مذاکرات د شروع کېدو او د اعتماد د پیدا کېدو او یو بل باندې د خبرو اعتماد کول او د خبرو لاره خلاصېدل دې کې زیاته ګټه لري.
سپینې ماڼۍ د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشې کولو هرکلی کړی او وایي چې د سولې د هڅو تر څنګ به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکایانو او متحدینو یې د بریدونو لپاره وکارول سي.
د افغانستان صلح دا دوه استادانو پورې تعلق نه لرلو. زه امید کوم چې دغه امریکا او پاکستان چې په دې کې ډېر کوشش وکړو، حتی افغانستان حکومت، دوی د افغانستان د صلح دپاره همداسې خدمت وکړي، همداسې زحمت وباسي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د بندیانو تبادله به د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي.
دا زما په نظر ډېر یو ښه کار و چې وشه. دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډېر یو ښه پلان او ډېر یو ښه چانس و چې تر سره پوره شي.
ډېر کومک کولی شي دې لپاره. دلته اعتماد منځته راځي چې هغوی کولی شي چې یعنې موږ منځ کې اعتماد شته دي، پس کولی شي سوله راشي افغانستان ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یو نامه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس ته خوش کې دا هرکلی کړی او وایي ټولې هغه هڅې ستایي چې تاوتریخوالي راکم او سوله تامین کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي هم د بندیانو تبادله ستایلې او وایي چې له دې وروسته باید د سولې مذاکرات پیل او اوربند وسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول دی؟ یو شمیر خلکو او سرچینو ازادي رادیو ته ویلي لا هم داعش د افغانستان د خلکو د امنیت په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان دفاعي او امنیتي بنسټونه مني چې داعش ډله د هیواد په یو شمیر برخو کې خطر دی، خو وایي د له منځه وړلو لپاره یې هڅې روانې دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنګیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلي دي د کونړ ته مخه کړې ده. تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دی،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي. اکثره کورنۍ راکډه شوي دي په خپل هغه ځای کې. خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بی بی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
داعشیانو می خوند واشه په لسیمه کې ژوند راته سخت شو. زموږ ټول ځایونه ویجاړ کړل. اوس هم له داعش او طالب ډلو ویرېږم.
دا اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل د ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي، خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل:
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی، خو دا په دې معنا نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده، خو وایي د لمنځه وړلو عملیات پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي په ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده، تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده، خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلونو را پدې خوا په تدریج د پردیسوي دي په ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلای دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ټاکل شوی ده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزاء د تحقیقاتو په دوام تر ټولو جګپړی چارواکی په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سالند نن د استازو په مجلس کې په اعلان ډول شهادت ورکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د چهارشنبه ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء په تحقیقاتو کې یو مهمه ورځ ده. ټاکل شوی ده د جمهور رئیس ټرمپ په احتمالي غیر عادي ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم کس ګوردن سانلند په لنی ډول شهادت ورکړي.
ګوردن سانلند وویل د دې لپاره چې د سپینې ماڼۍ ملاقات تنظیم شي، اوکراین باید په بدل کې یو څه وکړي چې هغه تحقیقات دي او ځانګړي تحقیقات.
بند د هغو څلورو کسانو په ډله کې و چې د سه شنبې په ورځ شهادت ورکړ او د جمهور رئیس ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د جولای د 15مې د ټلیفوني اړیکې په ګډون د ادعا شویو غیر عادي ډیپلوماتیکو چینلونو په اړه خبرې وکړې.
د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو د اعلان په هدف پر یو بهرني مشر د فشار پر راوستلو سره جمهور رئیس ټرمپ خپل شخصي او سیاسي ګټې د ملت تر ګټو اوچته ګڼلې دي.
د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس همکارانو وینمن او جنیفر ویلیامز د کانګرس غړو ته وویل دوی د ترامپ اقداماتو اندېښمن وو.
د جولای د 15مې نیټې تلیفوني اړیکه راته غیر عادي ښکاره شوه، ځکه د نورو جمهور رئیسانو له اړیکو سره چې ما لیدلي په دې اړیکې کې پر هغو مسایلو بحث شو چې ظاهراً یوه کورنۍ سیاسي مسله معلومېده.
وینمن د دې اندېښنو په اړه خپلو آمرینو ته راپور ورکړ.
دا د امریکا د جمهور رئیس لپاره مناسبه نه ده چې له یوه بهرني هیواد څخه وغواړي چې د یوه امریکایي تبعي او یوه سیاسي رقیب په اړه تحقیقات وکړي.
خو جمهوري غوښتونکي استدلال کوي چې د سپینې ماڼۍ د ټلیفوني اړیکې خلاصه جمهور رئیس ته بریښنا کوي.
متن هیڅ ارتباط نه ښکاره کوي. دواړو لورو په ټلیفوني اړیکه کې ویلي فشار نشته، د تحقیقاتو سره د نظامي مرستو هیڅ ارتباط نشته.
ترامپ د لومړي لاس شاهدان بې ارزښته وبلل.
ټولو دغو کسانو چې خبرې کولې دوی د یوې مکالمه او بله مکالمه اورېدلې ده چې د ولسمشر لخوا شوې وه. هغه څه چې روان دي یو ننګ دی، دا زموږ ملت شرم دی.
هغه شاهدان چې د استازو مجلس د جمهوري غوښتونکو لخوا د شهادت ورکولو لپاره غوښتل شوي وو د جمهور رئیس له قضیې سره مرسته وکړه.
زه د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات وم چې په اوکراین کې مې د روسیې په جګړه کار کاوه. زما کار غیر عادي چینلونه نه وو، بلکې رسمي چینلونه وو.
سانلند د خپل شهادت متن کې ویلي له اوکراین سره د امریکا مرسته د بایدن او د هغه د زوی په اړه له تحقیقاتو سره تړلې وه. هغه څه چې دیموکراتان به یې د نن ورځې په غونډه کې ورڅخه پوښتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان د نفوذ د ودې په تناسب چې په کال کې 2.4% ده، سش کال د دغه هیواد په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د تازه څیړنې په اساس په 1990 مالي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته لوړه سوې ده. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي، خو د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده کچه 2.1% اټکل کړې وه، خو د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویاند شمروز خان مسجدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د دغه وزارت تازه څیړنې ښیي چې په 1990 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته رسیدلې ده.
منګه تحلیلي گزارشونه دا ښیي چې منګه 0.3% یعنی د وړاندوینې نه خشوي یاستو. حال دا چې د شروع په کال کې هم د افغانستان حکومت دا وړاندوینې کړې وه چې منګه ان شاء الله 3% ته رسیږو، ولې اوس یعنی نسبتا مطمئن تر یاستو او د کال په پای کې به کېدای شي بیخي زیات مطمئن او دقیق آخري ارقام درسره شي.
ښاغلی مسجدي د سیمې له هیوادونو سره د هوایی دالیزونو جوړول چې پر وینا یې د صادراتو د زیاتوالي لامل شوی، د غراز د کرنې او زیربنایي سکتورونو په برخه کې د مالیه وزارت د سپارښتنو تطبیقول او د کور جوړولو په څیر د لویو زیربنایي پروژو عملي کول د افغانستان د اقتصادي ودې د زیاتوالي مهم لاملونه یاد کړل. افغانستان په 1990 مالي کال کې 2.1% اقتصادي وده درلوده. د اقتصادي چارو شننکي 3% ته د افغانستان د اقتصادي ودی درسیدلو په اړه مختلف نظرونه لري. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غکته وویل چې افغانستان په وروستیو کلونو کې په ځان د بسیا کېدو لپاره یو لړ مهم اقدامات کړي چې پر اقتصادي ودی هم مثبت اغیزې کړي دي.
شاخصونه دا ښیي چې د بزنس کولو وضعیت ښه شوی دی او د بل خوانه د فساد په مقابل کې د مبارزې راپورونه هم دا ښیي چې د فساد سره مبارزه ښه شوې ده او دلته لاسته راوړنې موجودې وي. د هغې تر څنګ که تاسو د حکومت عوایدو ته وګورئ، عواید 10% د تیر کال نه زیات شوي دي. په همدغه شکل باندې د بیکارۍ په کچه کې یو څه کموالی راغلی ده. دا هغه شاخصونه دي چې تیرو دوه کلونو کې دې کې توسعه راغلې ده.
خو د اقتصادي چارو بل شنونکي شعیب ابراهیم امریکا غږ ته وویل د افغانستان اقتصادي وده د دغه هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړاو لري، چې د انتخاباتو او سولې د بهیر ناڅرګند حالت او امنیتي وضعیت پر پانګونې او سوداګرۍ منفي اغیزې کړي دي.
پانګونه په خپل ځای ولاړه ده. ټول دې ته په تمه دي چې انتخابات په خیر ترسره شي، پایلې راووزي، چې یو سوله ییز د قوت یا د ځواک د حکومت انتقال رامنځته شي، د سولې پروسې کې پرمختګونه وشي، نو د خلکو دا پانګه ځان سره اشاره کړې ده. اوس په دې کې د دې ښه نښه موږ سره دا ده چې هلته په بازار کې تاسو وګورئ د ډالر نرخ په خپل ځای ولاړ دی. اوس به د دې نه بعضې ادارات به کوشش کوي چې دا کریډیټ واخلي، خو په ظاهره په بازار کې د ډالرو ډیمانډ راکم شوی، ځکه چې څوک پانګونه نه کوي.
یو شمېر سوداګر هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. حاجی صفی یو له دغو سوداګرو څخه دی چې وایي د تیر کال په پرتله یې خپله پانګه راکمه کړې ده.
په سرمایه کې د موږ ورځ په ورځ کمتیا راځي، زیاتوالی نه راځي، سرمایه کمیږي. خو به هم خپل ګزاره کو، وطن هم دا مجبوره راستوسل د کار وکړو، روزګار وکړو، چاره هم نشته بل خو لاړ شو. یعنی که یو څوک 15 چاره د حل لاره پیدا کوي باندې وځي، نو اکثره تاجران لاړ، سرمایه ویوړي، باندې ویوړي، ځکه د سرمایه حفاظت نشته. سر د خپل سر حفاظت نشته، سرمایه خو ډېر لري خبر ده، سر حفاظت هم نه.
په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخاباتو او سختې وچکالۍ پر اقتصادي ودې منفي اغیزه کړې وه، او په روان لمریز کال کې هم د جمهوري ریاست انتخاباتو په عمومي ډول په دغه هیواد کې کاروبار ټکنی کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر اقتصادي فعالیتونو شاوخوا 40% منفي اغیزه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د خوست عامه روغتیا ریاست ویلي چې د ګوزن زید په وروستي کمپاین کې په دغه ولایت کې تر 40 زورو ډیر ماشومان د ګوزن زید واکسین څخه محروم پاتې شوي دي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورت کې واورئ.
د روان 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د نامنۍ له وجې د پولیوزید واکسین کمپاینونه کمرنګه شوي، ټولو سیمو ته رسېدګي ستونزمنه شوې او له کبله یې لسګونه زره ماشومان له واکسین محرومیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس پاتې دی، د خوست اوسیدونکی اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو په واکسینولو کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو باندو کې دغه د پولیو د واکسین لپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي، تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي د پولیو ضد وروستي فرعي کمپاین په ترڅ کې چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې ترسره شو، د اکتوبر کمپاین په نسبت ډیر ماشومان له واکسین بی برخی شوی. د ډاکټر ګل محمدین منګل په وینا په اکتوبر کې شاوخوا 10,000 ماشومان له واکسین پاتې وو. په داسې حال کې چې په وروستي کمپاین کې له دغه واکسین نه د محروم شویو ماشومانو شمیر تر 40,000 اوړي.
د پولیو واکسین په خوست کې د موږ د معافیت کتلوي د ټیمونو لخوا په موساخیلو، کالندر او صبری ولسوالۍ کې په مکمل ډول نه دی تطبیق شوی. د باغ په 9 کلسترو کې، د الشورو په 12 کلسترو کې، د سپیرې په 5 کلسترو کې هم واکسین نه دی تطبیق شوی. د واکسینو د نه تطبیق علت بعض امنیتي ملحوظات و.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې دو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. دینی عالم فقیر محمد د ګوزن ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې د صحي کارکوونکو ترڅنګ ټولنه هم مسؤوله بولی. ځکه د په وینا اسلام مبارک دین ګزن واکسین ته پورا جواز ورکړی
چې هر څوک باید خپل مرزونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې دو، نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو اسبابونه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پلان وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د 2 څاڅکو ورکړه ده.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به د تاریخ خبرونه واوري. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.